السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان چونو خزلو ټولو هڅو او زړورتیاو درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ اتمې د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه دا مسایل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بلي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شهزادګۍ کرن ډیکر ویلي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپله اکسپاڼه د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته په اشاره لیکلي، هره ورځ باید د ښځو نړیواله ورځ وي، افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونې وترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنی چار وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړې دي. د هند بهرنی چار وزارت وایان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنی چار وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنی چار وزارت وایان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې وه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامال چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد او افغان سوداګرو سره هم کتل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغې افغان لوبډلې د 15 منټو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو درېمه ورځنۍ لوبه به روانې اونۍ د سشنبې په ورځ وي او د شل اورلو بلاړۍ به یې د روان جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې به دوام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دی رلین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دی رلین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندر کې اړخ ته د غزې د ترانګې پر سواحلو د کشتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې په روانو خبرو کې هیڅ سراس پرمختګ او د ملګرو ملتونو یو څېړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څېړنو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسماني شکنجې مسؤل دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو، ویل شوي دي چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د ښځو په لاو له هغه سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. او خبر
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او درېیم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکوئ چې د فقر او بېچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبره ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګډ عمل کړی وو او واقعي توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه جوړی ونه لري، نو هغوی ته یې ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره څه شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چا په سر ورکړی وو، بېرته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر پړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کېدوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بېوزله سره پکو کوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبرې استئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کېږي. حتی هغه مېرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغه دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي، په تېره مېرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې مېرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده، هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقې دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله، اشاره وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل دي مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلال مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ وشي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بعض پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بعض مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعض قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمنه وه رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ استاذ لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي خزه حق لري چې دکانداري وکړي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ استاذ د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا غل لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي موږ خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوګان واخیستل شي مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکړي بعضې کارونه دي مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څه په دې کې هغه نشته حرج نشته ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکړي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلې وي مغرب کې چې زلزله وشوه خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړه دوی خپل راپورته شول اوس بلفین کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغه داسې احساس وکړو چې دا زما قوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې مثال ته زما خور که چېرته بیکاره شي زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ور نه کړو سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدۍ ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان یې په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوي او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي دغه دانه په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي، نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي. متاسفانه کله چې لامل ته او تسبوت ورکوي، غتار ورکوي، دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکوي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هېر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی، که حکومت دی، که ملت دی. دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او هغوی ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي او د دوی اوښکې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نه شي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبورېږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې یو احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده. زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط که وغواړو، او وخت په همدې کې تېرېږي. متاسفانه په دې قیل وقال کې تېرېږي، فلاني داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، داسې وشول، داسې. زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډرایون پرې وس باندې کوي، 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړي، فلاني داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفوو. متاسفانه چې هغه بېجور خپګانونه راته پیدا شي، به مریضان راته پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نه مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي، افراد کار کولی شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل، موږ غل معادل لرو 10 تریلیونه. زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ د رادیو نه ټولو خلکو ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځئ چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې. یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه مېرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بېکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي. هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا بېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي، هغه کدرونه دي، هغه په غېږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایل همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو. هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کدرونه چې موږ تاسو لرو، هغه که اقتصادي کدرونه دي، که ټولنیز کدرونه دي، او هغه نور کدرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي. د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دي راځي، حتی چې فساد هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډېر محبت، په ډېر مینه باندې اسلامي امارات خپل غېږې ورته کلاو کړي، هغوی راولي په خپل هېواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دغه ستونزې که چېرته مونږ تاسو کولی شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جام نه پیدا کېږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جام مې پیدا کړ، خپل همکار ته ورته م کامرا را ورده، موبایل را چې عکس واخلو. په همدغه وخت کې خلک راغل، هغه جام کې جوړ کړه، موږ ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجیب وم، د موټر ارنګ ما بانه رویدا په عام بازارونو کې، د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغوی د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، موږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي دي، خپل وختونه هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو، په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا خبر دقیقا زه منم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور چې سره همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چلشته. دا خبر زه تاسو سره منم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان دي چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې. دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی، دغې مخالف نه یم، خو د خپل مور، خپل وطن، هېواد روان حق دی چې د دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د ښه خبر دی چې په هېواد کې پروژې جوړه کړي چې علاقه لري، څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دغه دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به هم ستونزې وي، په ملت کې به هم ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړوو. داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چېرته جوړولی خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تا خوره کې، زما او تا په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ یو خبره ده، ستابره ده، زما ورځ خوکی تا سبزی خوکی. خدا غ اختلافات باید زړه انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات زړه انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی زړه. زه نفتایی وایم او زما پګړی وایي، هغه تازه کافر یم او هغه ماته دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلی چوي، که چپن چوي، که نفتایی چوي، که هغه چوي، دا مسایل باید موږ تاسو مشغول نه کړي. موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رویه چې ده، چې الاقل موږ تاسو خلک 2050 کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشران دي که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، هغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځي چې مثبت د دې نه استفاده وکړو. راځي چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو، د دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو، چې تر څو هېواد هم جوړ شي. او الاقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید وي چې ګټور شي او تقدیم کړي وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه او ستاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دا مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وجه دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غوکسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو یو بار بیا په ومه ورځ کې هرکلی کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړي ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی هیوادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، عشق آباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې لبسته کلي د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت په راتګ سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي.
مجسمه د جی ڈی پی هم دی وی دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی دغه چې د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره یو لوی رول لري، هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات کوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات تور، ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس پر شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولې نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي طرح کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شرطونه چې خلکو درلودل چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پښتین او لزندان اورسته سخت شوه درید وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه، وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور وردی.
یا خدای پاک شکر دی باسو چې فزول ژوند د غلامۍ ژوند تیر دو او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه باسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهورو شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشه. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبانو رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښودلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوز تر اغیز لاندې ووسي. د سیمه د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې همدې ټکی ته اشاره وایي، د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شدی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي. تر څو چې پوز په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرلپسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لا غځا دننه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغلی چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله خودلی. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لرې کړی شو نو میا هغه وخت هم د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې 14 میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شي.